په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 29 د نومبر 6 د خبری مجله چې نیم ساعت دوام کوي په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارجده پیره کرن ډیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د ښځینه متشبثینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بی بی خدایجی په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندرتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه یې ستایلي دي. اغلی کرندیکر زیاته کړی چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازارموندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګرې ښځې بیا وایي چې له دې نندرتونه ډېره ګټه نیسي کولی. د طالبانو حکومت دغه نندرتون ته د نارینه وو پر ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د دغه نندرتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بی بی خدایجی نندرتون چې څو ورځې مخکې پرانیستل سوی و نن دوشنبه پای ته رسیږي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي دی د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریځ ته ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لارا په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې له بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دیره دي. خو د نومبر میاشت له لومړیو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړی دي. د حماس افراطي ډلې وسلولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه صلح کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه شاوخوا 240 کسانې یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچني قلمرو یعنی غزه حملې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جیشل مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشنبه په ورځ به ترسره کیږي. د روسیې دولتي ټلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د جیشل په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیسته. د هند صدر اعظم نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د جیشل په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د جیشل ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اورښتونو له کبله لږ تر لږه 21 تنه مړه سوي دي. د کارایب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اورښتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله پلونه او سړکونه زیانمن سول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پیښې د 21 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبې په ورځ وروسته له هغې څه ورکړی چې د درنو اورښتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه سوه. د کارتر کورنۍ د یکشنبه په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. ښاغلي کارتر په 21 کلنۍ کې له 13 کلنې روزالین سره واده کړی و او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ. استرالیا پرون له هند څخه د کرکټ په لوبه وګټله او د 2023 کال د 500 اوورونو نړیوال جام اتل سو. استرالیا د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په څلور 24 اوورونو کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلې هدف پوره کړ او د دې جام د پایلوبې په ګټلو سره د شپږم وار لپاره نړیواله اتلولي خپله کړه. د دې جام لوبې چې د اکتوبر له 15 پیل سوې وې شاوخوا یوه نیمه میاشت یې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې څلور لوبې وګټلې او 15 وبایللې. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعت خبري مجله کې وریدل. د خبري مجله په خبري مطالبو کې اوري: نن د ماشوم نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له بېلابېلو ستونزو کړیږي. د راودري په نوم یو بنسټ د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له مدني او سیاسي حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه لري. کندهار کې د طبي بوټو په ډله کې 40 ډوله نور طبي بوټي شامل سوي دي.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالۍ کې په دشتونو کورونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت چې لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي.
آسترالیا د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. په دې باب تفصیل درکوو. د خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو. د خبري راپورونو برخه ته نن د ماشوم نړیوال ورځ ده. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي جګړو، اقلیمی بدلونونو او اقتصادي ناورینونو په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند او راتلونکی له خطر سره مخامخ کړی دی. میلیونونه افغان ماشومان له قحطۍ، وژونکو ناروغیو او بشري ناخوالو سره مخامخ دي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت ماشومانو د لاسنیوي او خوندیتوب په شعار لمانځل کیږي چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. ورځ تر بلې د افغان ماشومانو ستونزې او له خطر سره د مخ ماشومانو شمیر زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ مسله چې د افغان ماشومانو ترینګلی وضعیت لا پسې زیاتوي، له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو راستنېدل دي چې په خپل اصلي وطن کې د خوړو لپاره ډیر څه نه لري او راتلونکی له خطر سره مخ بلل کیږي. له پاکستانه یوې تازه راکړی شوې افغان میرمنې خالدې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ماشومان د خوراک لپاره هیڅ شی نه لري. لسګونه زر افغان ماشومان په ګڼو درنو کارونو بوختي څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. دوی د خښتو په بټیو، مستري خانو، په بازارونو کې د کراچۍ په چلولو او ګڼو نورو درنو کارونو بوختي. د کندهار یو کارګر ماشوم ایمل ازادي راډیو ته ویل چې آهنګري کوي او د شپې کور ته پستنیدوی غوګونه په درد وي.
موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد ګرځره بسته ور موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مسته برابر کړو موږ دا درون کار ونه کو نه دی.
دا افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر میاشتې مرګونو زلزلو هم سلګونه ماشومان مړه او ټپیان کړل او خپلو میندو سره په ګډه د دغو طبيبي خو ډیر تاوان وزغمه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي لږ تر لږه شپږ نوي زره ماشومان د افغانستان په لویدیځ په تیره بیا د هرات په زلزلو کې اغیزمن شوي چې ورسره د مرستو لپاره 20 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. په لوږې، شدیدې ناروغۍ او طبيبي خو سربېره په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د ځینو راپورونو په اساس لږ تر لږه 3 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو محروم دي چې په کې لویه برخه نجونې جوړوي. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په اساس په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو څه باندې 9 میلیونو افغانانو له ډلې نږدې 14 میلیونه ماشومان دي. له دې ډلې نږدې 9 لکه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ بلل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اړمنو ماشومانو ته د مرستې لپاره د 2023 کال په مخه د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه چې لا یې نږدې نیمایي برخه ترلاسه کړې.
د رواداری پونوم د بشري حقوقو یو سازمان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له مدني او سیاسي حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو په اړه یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې چې د 2018 کال لاګست څخه نیولې تر 2023 کال پورې مستند شوی، د ماشومانو له بنسټیزو حقوقو څخه د سرغړونې ځینې قضیې چې پکې د هغوی جبري ودونه، له ماشومانو سره د طالبانو د حکومتي چارواکو ودونه، له ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه کار اخیستل او په ښوونځیو یا مدرسو کې د ماشومانو د مجازاتو په ګډون ځینې نورې پیښې شامل دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د رواداری سازمان د یو دیرش مخیز راپور په خبرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له سیاسي او مدني حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د 2023 کال د اګست له 14 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 14 پورې د ماشومانو له حقونو څخه په محرومیت تمرکز شوی. جبري ودونه، له ماشومانو جنسي استفاده، د سړارونکو ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د طالبانو لخوا د کم عمر نجونو سره ودونه، په دینی مدرسو کې د ماشومانو جنسي زورونه، د پوځي سرتیرو په توګه له ماشومانو کار اخیستل، په ماشومانو کې د ځان وژنې هڅې، په ښوونځیو کې له ماشومانو سره تاوتریخواله یو ناوړه چلند هغه موارد دي چې په دې راپور کې یې د زیاتوالي یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې ورته راپورونه رد کړي دي. د رواداری سازمان په خپل راپور کې د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې یو شمیر دا پیښې مستند کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهزاد اکبر د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې د امنیتي میکانیزمونو او قوانینو نشتوالی او د هغو بنسټونو نشتوالی چې د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کوي هغه لاملونه یادوي چې له امله یې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نوموړی د دغه راپور د ځینو موندنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځان آسیب پذیری اطفال په خصوص اطفال کې مورد خشونت قرار میگیره.
د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی په تیر بیا د هغو ماشومانو د زیان کچه لوړه شوې چې له تاوتریخوالي او ناوړه استفادې سره مخ دي. د دې ترڅنګ زموږ یوه د اندېښنې وړ موندنه دا ده چې په ځینو مواردو کې ماشومان معمولا د 1413 کلونو ترمنځ هلوکان د ځینو طالب چارواکو لخوا د ډریور او خدمې په توګه ګمارل کیږي چې په دې عمر کې د ماشومانو کار کول غیر قانوني دي او په ورته وخت کې دوی د جنسي سوء استفادې له زیان سره هم مخ کوي.
د دغو ادعاو او د رواداری سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې یوه مور منیجا وایي چې مخکې له دې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړي، لور یې د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه، خو د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره وروسته یې د تره زوی پرېکړه وکړه چې په زوره یې واده کړي. منیجا زیاتوي چې هغه کونډه ده او د هغې او د 14 کلنې لور مخالفت یې د دې پرېکړې د مخنیونې په برخه کې کوم ځای نه دی نیولی. منیجا ادعا کوي چې لور یې د اجباري واده له امله درې ځلې د ځان وژنې هڅه کړې ده. د منیجې په وینا د دې د لور او زوم ترمنځ د عمر توپیر 12 کاله دی. هغې زیاته کړه چې لور یې له دغه اجباري واده خوشحاله نه ده او له ستونزو سره مخ ده.
هغه اوس په ژوند نه پوهیږي ځکه چې هغه ماشومه ده. ټوله ورځ له هغې څخه د چادرۍ د اغوستلو غوښتنه کوي، هره ورځ بهانې کوي. دوی کله چې لور ته څه ووایي چې راته یې راوړه، دوی ورته وایي چې نشو کولی، توان یې نه لرو. هره ورځ چې څه کیږي وایي تاسو باید هغه پټ کړئ او چاته یې مه وایئ.
د رواداری سازمان وایي چې دغه راپور یې له 101 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی چې پکې د مدافع وکیلانو، د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي، د قربانیانو او د هغوی د کورنیو غړي، د روغتیایي او تعلیمي مرکزونو مسؤلین، د بشري حقونو مدافعین او خبریالان شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته
دا ازادي راډیو دا. پاکستان کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو یو شمېر هغه کسان هم ایستلي چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په دغه هیواد کې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي وو. په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج پروسه ګړندۍ شوې ده. عابده سپوږمۍ تفصیل راکوي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي شکایت لري چې پولیس د لیکونو ته ارزښت نه ورکوي. د امریکا د پیټو یو کیس لرونکي چې یو نیم کال مخکې د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو له امله پاکستان ته تللی وایي چې میړه یې د امریکا لخوا د سفارت د خوندیتوب لیک درلود، خو بیا هم پولیسو نیولی او ویلی دي چې له دې هېواده به یې وباسي.
زما میړه لیک او پاسپورت دواړه لري او همداشان د یونیسیار کیس نمبر هم لري. یوازې د هغه ویزا پای ته رسېدلې ده. پولیسو هغه د پېښور پورت سیمه کې د کار له سره نیولی او دای ورته ویلي چې د امریکا د خوندیتوب لیک او د یونیسیار شمیره موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ به تاسو افغانستان ته ولیږو.
نو موري ادعا کوي چې د غشان اورور یې هم چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیک یې درلود مخکنی ول شوی وو، خو پولیسو ته د پیسو ل ورکولو وروسته بیرته خوشی شو. احمد ولی چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسیږي دا هم امریکا ته د کډوالۍ کیس لري. نو موري وایي پولیسو د شنبه په ورځ د یو ګاونډی چې هغه هم امریکا ته د کډوالۍ کیس درلود او د امریکا سفارت له خوا د خوندیتوب لیک ورسره وو نیولی او تورخم ته یې لیږلی دی.
پرون زمونږ یو همسایا عبدالحمید په نوم باندې چې پیټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم وو، په ویزا باندې راغلی، پاسپورټونه ورسره وو، خو چونکه چې ویزا ایکسپایر شوې وه نو پولیسو چاپه ووهله او هغې اسنادونه او شیینه چې چک کړل نو یو غټ موټر یې راوړل او د ناصر باغ کیمپ ته یې پرون ویوړل. ریپورټ یې په تورخم باندې واړو.
د موضوع د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي چې په پاکستان کې اوسي کې اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې فرید آزادي رادیو ته وویل
ویزا ما اکسپایر شوم،
زموږ ویزې ختم شوې او د نومبر په میاشت کې د امریکا حکومت موږ ته یو لیک راولېږه او ویې ویل چې موږ ستاسو معلومات د پاکستان له حکومت سره شریک کړل. دا لیک چې موږ ته رالېږل شوی د پاکستان پولیسو ته د منلو وړ نه دی او موږ د خپل وضعیت په اړه اندېښمن یو.
تر دې مخکې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ او په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري ادعا کړې وه چې د دغه هیواد پولیسو یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه یې هم درلودل نیولي او له یاد هیواده ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه اعلان وکړ چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي له پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوال د ایستلو د عملیاتو په لړ کې نه ایستل کیږي. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لږ تر لږه 15,000 افغانان چې د طالبانو لخوا د افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته تښتېدلي په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د اروزګان کندهار د لویې لارې د جوړولو د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه وکړه. نو موري دي خبريالانو پښتنو ته په جواب کې وویل
چې موږ کوم خبره د یو ملک سره شریکه کړې هغه یو لار را سره وړل خو ښه خبره ده موږ په شانې کې نه وړل موږ به په کیسه کې هم په دې معنا نه چې په دغه رقم باندې څنګه د مهاجرو په دنیا کې هم نه کیسې ویل کېدې چې کی.
نو موري دغه شان وویل چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره بیلابیل کمیټې په منظم ډول کار کوي او په بیلابیل ولسوالیو کې پندغالي جوړ کړي او د هرات په اسلام قلعه او همداشان په نیمروز ولایت کې به له ایران څخه د شړل شویو کډوالو لپاره هم پندغالي جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د کرکټ لنړی، استرالیا پرون د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. د استرالیا ټیم په روان جام کې لومړی سره شنو زلیدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ سره بریا ته ورسید، خو بل اخره وتوانید کوربه هیواد هندستان د جام په تر ټولو مهمه سیالي فاینل کې مات کړی. سفیب الله ستنګزی د کرکټ نړیوال جام د پایلو په اړه دا راپور برابر کړی دی.
د نریندرا مودی لوبغالی ته د کوربه هند لزګونه زره مینوال په دې تمه ورغلی و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولي خپل کړی، خو داسې ونه شول.
هیل کم بک فور 2 اند اوسترالیا وین د ورلد کپ فور ا 6th ټایم اند ان فرنٹ اف 120,000 پیپل.
استرالیا وتوانید د شپږم وار لپاره د کرکټ د یوروزنیو سیالۍ نړیوال جام وګټي. هندوستان چې تر پای لوبي لماتې پرته مخته راغلی و، د تمې خلاف په پای لوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په ځواب کې که څه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت ژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هیډ او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هیډ 138 او مارنوس 55 مهمې منډې وکړې. که څه هم ټریویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل د استرالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د استرالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو هم ټیمیو باندې پوره باوري و. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن و. دلته 130,000 کسان د سیال ټیم په پلوي ناست و، هغوی ماتې نه وخوړلې. لیدلی او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، د استرالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه استرالیا و.
دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ، په نړیوال جام په پایلو کې لوبېدل، ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو، په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي، چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجیا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده.
په هندستان اکثر لوبغاړي هم په یاد تورنمنت کې خو ځلې د لدی ډلې په توپ وهنه کې ویرات کولی و 115 په تمنډي وکړي او توانې د دې نړیوال جام د سیالیو غوړ لوبغاړي شي. محمد شامی هم د وو لوبو لړلې د څلیرو شتو وکټ په اخستو په جام کې مخکخ وکټ اخیست. د هند ملي ټیم سر روزون کی راهول دراوید ویل، هندي ټیم ډېر ښه لوبي وکړي خو پایلو بکې سم عملو نکړای شو.
دس ا کوالټی اف کرکټ دټ وی
پلی، په کوم کیفیت چې موږ دی ټورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایی وو. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملو نکړای شو. استرالیا ته مبارکي وایم، هغه یې لمک خو استرالیا په دې اتلولي سره د خپل نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسو. دغه ټیم په 1980، 1999، 2003، 2001 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جامونه ګټلې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته شرغلاست. په پایل کې له ملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو متبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
انډیپندنت ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې لیکلي چې له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو د بهیر له پیل سره به تر 1 میلیون زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سي. ورځپاڼې د روغتیا نړیوال سازمان وروستۍ خبر پاڼه راخیستې چې خبرداری ورکړی په پام کې د شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغه شمیر افغانانو د ستنېدو په اړه خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې هوا پر سړېدو ده او د بشري حقونو یو شمیر سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو د اسلام آباد پر هغه پریکړه نیوکه کړې ده چې بې اسناد افغانان له خپلې خاورې باسي. انډیپندنت لیکلي چې له یوې میاشتې تیرېدو وروسته پاکستاني پولیسو د نومبر له لومړۍ نیټې د کډوالو د اسنادو د کتلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان له 1989 کال څخه د 1990 لسیزې پر مهال د پخوانی شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال د میلیونونو افغان کډوالو کوربه و. د ورځپاڼې په وینا په 2021 کال کې واک ته د طالبانو لستنېدو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر زیات سو. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هغه 1.4 میلیونه افغانان چې له دوی سره د کډوالو په توګه ثبت دي باید اندېښنه ونه کړي، ځکه چې د دوی د اوسېدو د اسنادو موده تر دسمبر میاشتې پورې غځول سوې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي چې په تیرو څو اونیو کې 340,000 افغانان کډوال چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدل بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. ورځپاڼه لیکي چې اکثره دغو افغانانو ویلي چې دوی ته باید ډیر وخت ورکړل سوی وای، ځکه دوی اوس مهال په افغانستان کې کورونه نه لري او نه پوهیږي چې څنګه خپل ژوند له سره پیل کړي. آیفکس خبرونې د افغانستان د خبریالانو مرکز ای اف جی سی هغه راپور ته کتلي چې د شنبه په ورځ خپور سوی دی. په دې راپور کې د روان 1402 هجری لمریز کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د پرتو خندونو په اړه توضیحات ورکول سوي دي. د آی فیکس خبرونې په مقاله کې د دې راپور په اړه لولو چې د خپلواکو رسنیو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو خندونو او د خبریالانو په نیول کېدو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. وروسته لولو چې دا راپور د 2023 کال د مارچ میاشتې له 1 څخه د نومبر میاشتې تر ولسمې نیټې پورې په ټولو ولایتونو او پلازمینه کابل کې د رسنیو په عملیاتو کې پراخ خنډونه په ګوته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د روان لمریز کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې 15 پیښې ثبت کړې دي. په دغو پیښو کې 3 خبریالان نیول سوي او په 240 مواردو کې د رسنیو کارکونکي ګواښل سوي دي. د راپور له مخې ډېری خبریالان د طالبانو استخباراتو نیولې دي او یو شمیر نور ادارې په ځانګړې توګه د اطلاعاتو او کلتور اداره هم د خبریالانو او رسنیو په ګواښلو کې ښکېله ده.
په کندهار کې د طبي بوټو په ډله کې څلوېښت ډوله نور طبي بوټي ثبت شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي چې د دغو بوټو له منځه یو شمېر یې سږ کال په قرارداد هم ورکړي چې له لارې یې څلور میلیونه افغاني عواید په لاس راغلي دي. دا هم زموږ د همکار راپور.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي اوس دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا څلوېښت ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمېر په قرارداد هم ورکړي چې له لارې یې سږ کال څلور میلیونه افغاني عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالیو کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي. اوس موږ تقریبا سش کال دي څلور میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یوې خوا څخه موارد زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هېواد اقتصاد لوړتیا سبب وګرځي چې ثابت تقریبا څلوېښتو په شاوخوا کې طبي بوټي دي.
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپو انجینر مسعود شاه احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول شوي چې له امله یو شمېر یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خود سرانه ټولول بند کړي او په مسلکي ډول دې راټول شي.
طبی بوټی عموما په افغانستان کې او په خاص توګه په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډیر په غیر مسلکي توګه راټولېږي. د دې هر کسان چې دغه بوټی راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکي توګه کوي، په دې خطر سره چې دوی ترنسوي نه دي یا روزل سوي نه دي په دې برخه کې، او نه داسې مسلکي شخص دوی سره وجود لري چې هغه دوی ته دا وښيي چې دا برخه کاټولی سي یا کته کولی سي، دا یې نه سي کولی او د دې شرایف سلسله دې ځخنه.
د افغانستان طبي بوټي تراټولول ورسته یو شمیرې په قانوني او یو شمیرې په قاچاقي ډول بهرنی هیوادونو ته صادریږي او هلته تر پروسس ورسته بیرته افغانستان ته واردېږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکا جوړ کړي او هم دې په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
خان محمد ترقی کندهار د طبی بوټو د کرونکو او ترویج کوونکو د ټولنې د مسؤل په ایس باندې بعضې بوټي په ډېر بېرحمانه ډول باندې د مابینځ څخه ځي او د بعضې خلک یې چې هغه کاږي یا شکوي د هغو د ورکېدو سبب شوی چې دا د افغانستان طبی بوټي دا د افغانستان ملي سرمایه ده.
دغه طبی بوټي هم دغسې یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل سي. په دې دغه د دوی د ټولېدو وخت باید معلوم وي، په دې جدي پر څه وخت باندې ټولېږي دا خلک باید پوه کړي.
د طبی بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,350 ډوله طبی بوټي پیژندل شوي.
ستاسو له پیغامونو
دا د دې د عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیز رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دوی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، د دې ملت سره ظلم کوي.
سلام علیکم. د بدغست ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ ته پیغام پریږدم. اول ته چې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بدغست ولایت ته توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بې امنۍ د ورور حق او حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
دا پیغام دی په امارت کې یو غټ خلیګاسته چې
بے واسطے کار نہ کیجیے خوار و غریب کار نہ کیجیے واسطہ کار ڈیر کیجیے
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.